د سهار لس بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه یم. شمشاد صدران په تخنیکی برخه کې مرسته راسره کوي. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په افغانستان کې خپری شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. تر خبرونو وروسته به واوري چې د هرات په شینډنډ کې د طالبانو په خپلمنځي جګړې کې افغان ځواکونه هم شکل شوي دي. خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرته کې د هرات سیمه چارواکي وایي په شینډنډ ولسوالۍ کې د جګړې له امله کورنیو بې ځایه شوو ته د مرستو رسولو هڅې پیل کړې. د غزنی امنیت چارواکي وایي د دې ولایت د اتو ولسوالیو مخالف وسلوالو له ګواښ سره مخ کړي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي واشنګټن به په امنیت شورا کې د ایران د بلاستیک توغندیو د ازمایلو مسله راپورته کړي. اوس هم بشپړ خبرونه واورئ. د هرات سیمه چارواکي وایي هڅې کوي هغه کورنۍ ته بیړنۍ مرستې ورسوي چې د شینډنډ په ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختې جګړې له کبله له خپلو کورنیو د ولسوالۍ مرکز ته کډه شوي دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل د جمعې په ورځ د کډوالو د ستونزو د لومړنیو ارزونو لپاره شینډنډ ولسوالۍ ته د سروې ډلې استول شوي دي. د هرات د والي ویان همدارنګول چې افغان ګډو ځواکونو د جمعې لشپې راهیسې په شینډنډ کې عملیات هم کړي چې د نوموړي په وینا په ترڅ کې دوه ویشت وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. که څه هم د هرات د والي ویان وایي اوس هم په سیمه کې جګړه پای ته رسېدلې، خو د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د ډلې یو لوړ پوړي غړي ملا عبدالمنان نیازي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ملاتړي لا هم په ځینو سیمو کې له خپلو مخالفو وسلوالو سره په جګړه کې ښکېل دي. د غزنی امنیتی چارواکي وایي د دې ولایت اته ولسوالۍ د مخالفو وسلوالو له ګواښ سره مخامخ دي. د غزنی امنیت قومندان جنرال امین الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت د امنیت د ټینګښت تدابیر یې د کورنۍ چارو له وزارت سره شریک کړي، خو تر اوسه ورته پاملرنه نه ده شوې.
د استخباراتي شبکو تمرکز د محل پر دې ولایت زیات دی. تر کندوز وروسته غزنی ته د استخباراتي شبکو پاملرنه زیاته ده.
دا مرخیل په وینا کې وسلوالې ډلې د غزنی ولسوالۍ ونیسي کولای شي په نهو ولایتونو کې یو شمېر نورې سیمې هم له ګواښ سره مخ کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشر د حکم هرکلی کړی دی چې د فرخوندي د قضیې د بیا پرانستلو په اړه یې ورکړی. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون غړي او د حقوقو د ښځو د حقونو فعال سوریا سوبرنګ ازادي راډیو ته وویل چې د فرخوندې په قضیه کې د لومړۍ او دویمې محکمې په بهیر کې په پریکړو کې بیړه شوې او دوی له ولسمشر غني څخه په دې اړه د بیا غور غوښتنه کړې وه. د افغانستان سره محکمې څو ورځې وړاندې د دې پیښې په تړاو دیارلس تنه مجرم وپېژندل او د مختلفو مودو د بند حکم یې ورباندې وکړ. د سترې محکمې د حکم تر اعلان وروسته یو شمېر کورنیو او نړیوالو سازمانونو انتقادونه وکړل او په دې ارتباط یې د ولسمشر غني د ځانګړي پاملرنې غوښتنه وکړه. په نیویارک کې د بشري حقونو د څارنې نړیوالې ډلې د محکمې د دې پریکړې په اړه وویل چې له بېډې کار اخیستل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان هم وویل چې د فرخوندې د قضیې په سمه څېړنه کې د افغانستان عدلي او قضایي ادارې پاتې راغلي. فرخوندې یو کال وړاندې پرېنا ورځ د یو پولیسو په حضور کې په کابل کې پارېدلیو کسانو په وهلو ډبولو ووژله او د هغې مړې ته یې اور واچاو. او په هند کې د کرکټ په نړیوال شل اوریزو سیالیو کې افغانستان د کرکټ ټیم نن له زیمبابوې سره لوبه کوي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هودک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغان ملي لوبډلې خپل پلان جوړ کړی دی او د نوي پلان په مطابق به انشاءالله لوبغالي کې لوبېږي. هر لوبغالی د دې تمثیل راشي انشاءالله د زیمبابوې پر وړاندې له ځانه ښه وړتیا وښيي.
افغانستان او زیمبابوې تر اوسه په دې نړیوال جام کې دوه دوه لوبې ګټلې او نن ورځ ګټونکي لوبډله به د نړیوال جام دوهم پړاو ته ووځي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي واشنگټن به د مارچ په 14مه نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ایران د بلاستیک توغندیو د ازمایلو مسله راپورته کړي. سمانتا پاور د جمعې په ورځ وویل د توغندیو دې ازموینې د اړتیا جوته کړه چې په نړۍ کې له شریکانو سره ګډ کار وکړو څو د ایران د توغندیو پروګرام رو او راکم کړو. نوموړي همدارنګه وویل چې د امریکا متحده ایالات له نورو هیوادونو غواړي چې د تهران د توغندیو د دې پروګرام په کمزوري کولو کې د همکاري وکړي. د راپورونو له مخې ایران تیره اونۍ د بلاستیک توغندیو څو ازموینې کړې دي. امریکا، فرانسه او یو شمېر نور هیوادونه وایي که دا راپورونه تایید شي دا به د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پرېکړه لیک څخه سرغړاوی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په سعودي عربستان کې له پاچا سلمان او نورو چارواکو سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای جان کیری له سعودي چارواکو سره په دې خبرو کې په یمن او سوریه کې د شخړو د پای ته رسولو پر اړتیا ټینګار کړی. رویټرز خبری آژانس سرګندوي له سعودي چارواکو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له لیدنو وروسته ورته یو امریکایي چارواکی ویلي چې جان کیری په دې لیدنو کې وویل نور د دې وخت را رسېدلی چې په یمن او سوریه کې کړکیچ پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې د سعودي له چارواکو سره د سوریې پر کړکیچ خبرې کوي چې ټاکل شوې روانه اونۍ په جنیوا کې د سوریې د سولې خبرې اترې پیل شي. د روسیې د مطبوعاتو د پخوانی وزیر میخایلسن د مر معما وروسته له هغې نوره هم پیچلې شوه چې راپورونه وویل امریکایي پولیس دا څیړي چې ممکن پر نوموړي له هوټل څخه بهر برید شوی وي. د روسیې د دې پخواني چارواکي مړی د تیر کال د نومبر په 15مه په واشنگټن کې په هغه هوټل کې وموندل شو چې دی پکې اوسېده. په عین حال کې روسي سوداګر وایي چې د میخایل لیسن نږدې ملګري دې ورځپاڼې ته څرګنده کړه چې لیسن تر مرګ یو ورځ مخکې ډېر شراب څکلی و. په مسکو کې د روسیې لوی څارنوالو ویلي د جمعې په ورځ د دې پخواني روسي چارواکي د مر په اړه له واشنگټن څخه د شویو چړنو جزئیات په یو رسمي لیک کې غوښتي دي. د پاکستان مشرانو جرګې یو قانون تصویب کړی چې د لومړي ځل لپاره په دې هیواد کې له ماشومانو څخه ناوړه جنسي استفاده، د ماشومانو قاچاق او د هغوی د بربنډو تصویرونو خپرېدل جرم ګڼل کیږي. دا پریکړه به وروسته تر دې د پاکستان د جزا د قانون برخه شي چې ولسمشر یې تایید کړي. د قانون له مخې په جنسي تیری ښایي تورن او کاله بندي شي، خو پخوا جنسي تیری یو غیر قانوني حرکت پیژندل کېده. پخوا د پاکستان په قانون کې د ماشومانو له لوڅو تصویرونو څخه د استفادې یادونه نه وه شوې او اوس دا هم تر کاله بند او $1000 جریمه لري. نوی قانون د پاکستان دننه د ماشومانو قاچاق جنایت بللی، پخوا یوازې له هېواده بهر ته د ماشومانو قاچاق جرم و. او پاکستان تیر ورځ پریکړه وکړه چې په هند کې د کرکټ په نړیوال جام کې ګډون وکړي. دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې کوربه هېواد هند د پاکستانی لوبغاړو د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړ. پاکستان د نړیوال جام په لومړۍ اونۍ کې چې تیره شوه، هند ته د خپلو لوبغاړو سفر وځنډو او د هندي بنسټپالو د ګواښونو مسله یې راپورته کړه. پاکستان ویلي و چې ښځینه او نارینه لوبغاړي یوازې هغه وخت هند ته تللی شي چې د هند حکومت د هغوی د امنیت ضمانت ورکړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې د هرات په شینډنګ کې د طالبانو د خپلمنځي جګړې له امله ملکیان بې ځایه شوي او د هرات د والي ویاند وایي له دغو کسانو سره به مرسته وشي.
محلی اداره هغه کومکونی چې پولیس یې شینډنګ ولسوالۍ ته ورسېد.
د شزو د حقونو یو شمیر فعالانو د افغان ولسمشر د پریکړه ستایلې چې د فرخوندې د دوسیې د بیا څیړلو امر یې کړی. د نورستان والی مو په دغه ولایت کې د یوې سل کلنې دښمنۍ د ختمېدو له لارو چارو خبروي.
په پارون کې د دواړو قومونو مشران هلته راټول کړی شول، بیا هغوی شرعي خپل وکیلانو ټاکل، بیا هغوی خپل واک او اختیار دغه جرګې ته ورکړ.
اروپا ته له یو را رسېدلي افغان مهاجر سره شغېدلی و چې له افغانستانه تر دې ځایه د لارې د ستونزو کیسه کوي.
د ترکیې او د ایران تر مبارک ترمنځ کور دي، هغوی خلک چې مثلا کوم څوک ثناګیر دي هلته بندي کې.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم لرو
چې کله یو انسان ونشي کولی خواړه هضم کړي، دغه حالت ته سوی هاضمه یا د هضمي سیستم ناخواله وایي.
د هرات چارواکي وایي هڅه کوي هغه کورنیو ته بیړنۍ مرستې ورسوي چې د شینډنډ په ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د څو ورځنۍ سختې جګړې له کبله له خپلو کورونو د ولسوالۍ مرکز ته کډه شوي دي. هراتی چارواکی وای په چنډن کې دوی هم د طالبانو پر ضد په اقداماتو لاس پوري کړی دی. بلور ته دغلته د ملا محمد رسول په مشه د طالبانو د ویډل مرستیال ملا عبدالمنان نیازی ازادي رډو ته وویل چې د سیالې ډلې په پلوي پنجابي وسلوال چنګیش. تفصیل د اجمل انپور راپور کې
په هرات کې چارواکي وایي د شینډن د ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د طالبانو ترمنځ د وروستیو سختو خپلمنځي جګړو له کبله ګڼې کورنۍ د ولسوالۍ مرکز ته کډه شوې دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هرات د والی ویان چیلانی فرهاد ازادۍ رډیو ته ویل د جمعې په ورځ د کډوالو د ستونزو د لومړنیو ارزونې لپاره شینډن ولسوالۍ ته د سروې ډلې استول شوې دي.
سهار د هرات ولایت والی صاحب جناب محمد اسف رحیمی ګرنن چتی رخصتی او ما بیا دوی د خپل همکاران سره په دې ډیره کوشش وکړه حلیدل وکړه تاسو یو دغه یو سروې تیم شندن ولسوالۍ ته ولې شي چې تاسو وکړه چې دغه تیم د ابتدایي خپل سروې تکمیل کړي او بلته د محلي اداره
دا هرات دوالی ویان همدارنګ ویل چې افغان ګډو ځواکونو د تیر شپې راهیسی په شینډن کې عملیات کړي چې د نوموړي پوینا پترس کې د فرسي ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال چې د شینډن عزیز آباد ته تللی وو د پنځو ملګرو سره وشل شوی. نوموړي همدارنګ ویل چې امنیتي ځواکونو په شینډن کې نور عملیات هم کړي چې په مجموعي توګه د پوینا د جمعې د شپې راهیسی د جمعې د ورځې تر پایه پورې په دې عملیاتو کې 22 وسلوال مړه او یا هم ټپیان کړي دي. که څه هم د هرات د والی ویان چیلانی فرهاد وایي اوس په سیمه کې جګړه پای ته رسیدلې خو د ملا محمد رسول په مشهد د طالبانو څخه د جلا شوې ډلې یو لوړ پوړي غړي ملا عبدالمنان نیازی ازادي رډیو سره په خبرو کې ویل چې د دوی ملاتړي لا هم په ځینو سیمو کې له خپلو مخالفو وسلوالو سره په جګړه کې ښکیل دي. ښاغلی نیازی ادعا وکړه چې سیال لوري پرې د هغه ځواکونو په مرسته برید کړی چې د په وینا د هلمند له بارامچی څخه افغانستان ته داخل شوی وو. عبدالمنان نیازی هم دارنګه ادعا وکړه چې دوی خلاف جنگیدونکو وسلوال تر ډیره مخپټي پنجابیان دي چې د په وینا د هلیکوپټر په وسیله بارامچی ته انتقال شوی وو. د ملا محمد رسول په مشهد د طالبانو د دې ډلې په استازیتوب ملا عبدالمنان نیازی دا ادعا هم وکړه چې د ملا اختر محمد منصور په پلوي جنگیدونکو وسلوالو په سیمه کې له ځای خلکو سره زور سیاته کړي.
د پرمان پر مکان د چرخلي او بختابات په لاقو کې چې کوم په د څلور ورځو جنگو کې د منصور د کابینه او د د خارجي همکارانو په واسطه باندې تل سره سوي دي. په دې کې اویا کلن سپینځري اویا کلن شدي اتیا کلن شدي او شیما شومان په دې جنگو کې په شهادت رسیدلي او دا شهادتونه ټول دغه مخپټو انسانانو چرنګونه ټول وا په جبهه خلک نه پوهېدل دغه د لاسوی دي. دا یو واقعیت دی.
خغل نيزي که سمو من لا چی زین سیمتری سیال او وسلوالو لاندې کړی خټنګاري وکړ چې د سیال لوري څخه په دې څلور ورځنیو جګړو کې تر سلو زیات کسان وشلي. نو مولي خپل لوري ته د دیرش کسانو مرګ شو بل تایید کړ. د ملا اختر محمد منصور په مشهد د طالبانو ډلې تر اوسه د دې او پاړت سن دي ویلي. دا ډله ډیر کله د طالبانو ترمنځ د خپل منځي جګړو ریپورتونه کم اهمیت او مازی تبلیغات بولی او دا نه مني چې ګوند له خپل ملګرو سره په خپل منځي خډب کې ښکیل دي.
تازه دقیق او بې طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
په کابل کې د شزو د حقونو وی مخکشي فعال سرایا سوپرنګ ازادي رادو ته وویل چې د ولسمشر اشرف غنی پر دې پریکړه خوشاله ده چې د فرخوندی د قتل د دوسیه د بیا سیړنې غوښتنه یې کړې ده. د ولسمشر تر دې امر مخکې د بشري حقونو یو شمیر نړیوالو سازمانونو د افغانستان پر عدلي سیستم انتقاد کړی وو. فرشته جلالزی راپور لري.
د افغانستان سازمان امنیستی انټرنیشنل وایي د فرخوندی په قضیه باندې د افغانستان د ستري محکمه ورسته حکم د افغانستان د عدلي سیستم په اړه د اندیشنې وړ سوال نه پیدا کوي. په د نړیوال سازمان کې د افغانستان د پروګرام مشره مایا پاستاکیا وایي پرانا ورځ د وی ځواني انجلۍ قتل او د هغې د وینې بهیدل ډیره دردونکې خبره ده او د افغانستان عدلی سیستم په دې کې ناکام سوچې د فرخوندی په قضیه کې شفاف او مناسب انصاف وکړي.
The case highlights to important issues concerning Afghanistan's justice system.
دا قضیه د افغانستان د عدلی سیستم په اړه دوی د اندیشنې وړ مسلې راپورته کوي. اول دا چې د افغانستان عدلی سیستم ونه شو کولای چې خپلو خلکو ته انصاف ورکړي. دا بیخي څرګنده خبره ده. په دې هیواد کې د منصفانه محاکمې په اړه اندیښنې راپورته سوي دي. د عدلی سیستم لخوا د منصفانه محاکمو د ترسره کېدو په اړه اندیښنه لرو. په دې پیښه کې سلګونو شاهدانو خو یوازې یو محدود شمېر کسان شهادت ته پرېښودل سوي وو. د افغانستان عدلی سیستم په هر مرحله کې په دې کې ناکام سوی چې له دغو کسانو سره خبرې وکړي، تحقیق وکړي او د فرخوندې په قتل کې لاس درلودونکي محاکمه کړي. په دې پیښه کې د پولیسو په اړه هم پوښتنې شته، ځکه 19 پولیس پر فرخوندې د حملې په مخنیوي کې د پاتې راتلو له امله محاکمه شوي وو، خو یوازې 12 کسانو ته یې د ډسپلین په توګه جزا ورکړل سوه. دا چې یوه ښځه د ورځې په رڼا کې ووژل سوه او فلمونه یې پر انټرنیټ خپاره سوه، خو عدلي سیستم په دې کې ناکام سو چې شفاف او منصفانه پریکړه وکړي، ډېره دردونکې خبره ده. د افغانستان ستري محکمه څو ورځې وړاندې د فرخوندې د قتل لپیش سره په تړاو ډیر لستانه مجرمو پیژندل او پر هغوی د مختلفو مودو بند حکم وکړ. د ستري محکمې د حکم تر اعلان وروسته شمیر کورنیو او نړیوالو سازمانونو انتقادونه وکړل او په دې ارتباط د ولسمشر غنی د ځانګړي پاملرنې ژغ وکړ. په نیویارک کې د بشري حقوقو د څارنې نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ د محکمې د پریکړې په اړه وویل چې له بیړې کار اخیستل شوی. د نړیوال سازمان وویل چې د فرخوندې د قتل په جرم پر دې کسانو د ستري محکمې حکم د هغوی د بند مودې کمیدل او بیا د مارچ په اتمه چې د ښځو نړیواله ورځ ده د دې حکم اعلان یوه ترخه ټوکه وه. د افغانستان د ولسمشر ویاند ظفر هاشمی ویلی چې د افغانستان ولسمشر لوی سرنوال ته سپارښتنه کړې چې د فرخوندې د قتل دوسیه دی لسره پرانیزي او له فرخوندې سره انصاف ته دی په خپل کار کې اولویت ورکړي. په کابل کې د شتو د حقوقو مخکښ فعاله سوریا سوبرنګ وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی پر دې پریکړه خوشاله ده. موږ نه د لومړۍ محکمې پریکړه منلې وه او نه مو د استیناف د محکمې له پریکړې سره موافقه درلوده، ځکه په دې اړه په څېړنو کې خلا موجوده وه او له بیړې کار اخیستل سوی وو. د دې نیمګړو څېړنو پر اساس پریکړه عجولانه وه. د فرخوندې د قتل په ارتباط په لومړیو کې 4 تنه په اعدام او 9 تنه په اوږده موده قید محکوم شوي وو، خو کله چې دغه دوسیه سترې محکمې ته ولاړه د لومړیو محکمو په حکم کې تعدیل راغی او د دې کسانو سزا کمه سوه. د سترې محکمې دا پریکړه د مارچ په 8 اعلان سوه. په کابل کې د ښځو د حقونو یوې مدافع ډلې د کابل دریا پر غاړه په هغه ځای چې فرخونده وژل سوې او سوځول سوې وه نقشه کښېښوده او له فرخوندې سره باید انصاف وسي شعارونه یې ورکړل.
د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د کامدیشیانو او کوشتوزیانو ترمنځ سلکلنه دښمنۍ چې په سلګونو کسان پکې وژل شوي او ټپیان شوي او په سلګونو کورونه سوځول شوي وو، د ولسمشر اشرف غنی په هدایت د یو بی ټاکل شوي جرګې په وسیله هواره شوه. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د نورستان له والي حافظ عبدالقیوم سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې دغه دښمنۍ دواړو خواو ته څومره زیان، دغه دښمنۍ دواړو خواو ته څومره زیانونه اړولي او والی په جواب کې وویل.
دغه موضوع تقریبا سل کالو د شاوخوانه دغه جنجال په دې منطقه کې وجود لري چې ډیر کله ډیر سخت حالات ته رسیدلي، کله لږ نرم خو د مشکل په اساسي ډول حل شوی نو. اتلس کاله پخوا دغه اختلافات په مسلح تصادم بدل شو او د هغې په پایله کې د کوشتوز کلی مکمل سوزول شوی او د هغه اوسیدونکو ټول مهاجر شوی. د دې جنگ په نتیجه کې تر اوسه پورې تقریبا 3500 کسان وژل شوی د دواړو طرفونو، 200 کسانو خپل د بدن آزاد لاس ور کړی دي، 1500 کورونه د کوشتوز طرف ته او حدودا 200 کورونه چې وروسته په نورو جنگونو کې هم کمدیش طرف ته سوځول شوی. دا ټول بدبختی د دې سبب شو چې د نورستان ولایت او د دولت مشرتابه خاصتا جهاد مبرئ شوی جمهور د موضوع ته توجه وکړي.
من د دې نوران دي چې تاسو وس د غروغ جوړ کړ، څومره هڅه شوې دي د غروغ جوړې د پاره کني
دي؟ د دې د پاره ډیر زیات هڅه شوی وو، خو د نورستان پخوانی والی مولا صاحب شیرګل په وخت کې هم دغه جرګه جوړه شوې وه. زه خپله د همغه جرګې غړی وم، خو بدبختانه په همغه وخت کې د نتیجې ته د رسېدو په وخت کې والی صاحب د ولایت نه لرې شو، او د هغې پسې د هغې ځای ناستې بیا دې موضوع ته هغه لازمه توجه ونه کړه.
اوس څنګه بریالی شوې؟
دا موضوع د دې موضوع حساسیت د دې موضوع اهمیت هم د دولت مشرتابه ته جاتماب رئیس جمهور ته د دې په مورد کې معلومات ورکړه، د هغوی خاص توجه او شفقت وو چې هغوی یو هیئت وټاکل د جناب اسدالله وفا په مشرۍ باندې د حضرت صاحب صبط الله مجددي په پیشنهاد باندې. نو هغه هیئت پسرلی کې نورستان ته راغلی وو، او خپل په پارون کې د دواړو قومونو مشران هلته راټول کړی شول، بیا هغوی شرعي خپل وکیلانو ټاکل، بیا هغوی خپل واک او اختیار دغه جرګې ته ورکړ، او د دې جرګې تداوم بیا په جلال آباد کې وو. د دواړو طرفونو نه اسناد او د هغوی دلایل او هر څه واورېدل شو، د هغې نه وروسته جرګې په دې اړه تصمیم ونیول. د دې دپاره چې دغه فیصله تطبیق وشي، د تطبیق د پاره د جرګې د اعضا او د نورستان د ولایت پیشنهاد هم دا و چې اوله خبره دا ده چې په سیمه کې باید تصویوي عملیات وشي، دا د کمدیش او برګمټل عمومي لاره باید او د خلکو آزادانه تګ او راتګ تضمین شي.
اوس د دې عملیاتو نه علاوه عملیات به کیږي، خو دغه کورونه چې وران شوي دي یا نور زیانونه خلکو ته رسیدلي دي، د دې لپاره حکومت خلکو سره څه کولی شي، څه ژمنې درسره وشوي؟
مونږ همدغه پیشنهاد د جرګې او د نورستان د ولایت همدا پیشنهاد و چې د دوی دپاره، چونکې د خلک اتلس کاله کېږي چې د درپدري ژوند تېروي، نو هغوی نشي کولی چې د دې متحمل شي چې خپله لاړ شي او په خپل امکاناتو باندې هلته بیرته آباد شي. نو د دې دپاره دولت به انشاءالله هر فامیل ته، هر کورنۍ ته دوه دوه اتاق جوړوي، او د دې په څنګ کې د هغوی دپاره به مونږ کوشش کوو چې حداقل د یو څو میاشتو دپاره یا د یو کال دپاره هغوی ته غذایي مواد برابر کړو، تر څو چې هغوی په ځای کېږي هلته بیرته د زراعت او کرکیلې ته مخه کوي. همدارنګه بعضې نورې پروژې به هلته په کار اچول کېږي چې دا خلک هلته هغه سهولتونه د ژوند هغوی ته بیرته دوباره برابر شي، کانالونه به ورته جوړیږي. د دې دپاره چې هلته امنیت خوندي وي، دولت تصمیم لري چې هلته هغه د منطقې خلکو ته پولیس محلي هم ایجاد کړي، چې هم د هغه خلکو دپاره هغه د امنیت د خوندي کېدو سبب شي، او هم هلته د خلکو دپاره کار او روزګار پیدا شي.
هلته خو به دغه خلکو دواړو طرف و د یو بل خلاف ماینونه هم ځای په ځای کړی، د هغې د صفایي دپاره څه شته؟
دا ټول هغه پیشنهادونه وو چې هغه هم د دولت مشرتابه ته جاتماب رئیس جمهور ته وړاندې کړي وو، او د هغې دپاره هغوی هدایت کړی، ټول وزارتونو ته هدایت ورکړی چې د دې دپاره یو جامع پلان په ډېر لنډه موده کې جوړ کړي او راوړي چې منظور کړي او هغه کارونه ټول ترسره شي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو تاسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنلولو، خو اوس به د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې واړو. دغه چاپي خبرونو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د افغانستان پر خاوره د پاکستان حمله او د سولې په اړه روانو بحثونو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د وحشتونو او توتیو په وړاندې بیا هم چوپتیا. په سرمقاله کې راغلي چې د سولې د خبرو د هڅو ترڅنګ پاکستان بیا په کونړ، هلمند او هرات کې ښکاره بریدونه کړي او حکومت یې هم په وړاندې چوپه خوله دی. د سرمقالې لیکوال ویلي د پاکستان د دغو حملو په غبرګون کې تر اوسه یوازې پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو اعلامیه خبره کړې او د حکومت له ادراسه کوم غبرګون تر اوسه نه دی ښودل شوی. د ورځپاڼې په باور حکومت باید د پاکستان پر ضد له شعارونو تیر شي او عملاً له ولس سره په یوه خوله د پاکستان پر ضد جدي دریځ غوره کړي، او دا دریځ د تاریخ په دې حساس شیبو کې مسؤلیت هم دی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې پاکستان اوس یوازې افغانستان ته وسلوال مخالفین او بمونه نه رالیږي، بلکې توغندی بریدونه کوي او ځنګړي ځواکونه په افغانستان کې عملیات کوي. په سرمقاله کې راغلي پاکستانی پوځیانو په دیورسیو کې د ننګرهار په ګوشته او د کونړ په دنګام کې مستقیمه حمله کړې چې دا پر افغانستان ښکارا يرغل دی او حکومت باید په وړاندې ځواب ووایي. د ورسپانې په باور افغان حکومت له امریکا سره امنیتي تړون هم د دې لپاره لاسلیک کړی چې د بهرنیو د مداخلې په صورت کې د افغان حکومت دفاع وکړي، خو د لیکوال په باور امریکا هم د پاکستان لاسوهنې ته چوپه خوله پاته ده. په افغانستان کې سوله په یوې ارمانی پدیده بدله شوې، دا د انیس دولتي ورسپانې د سرمقالې سر لیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د سولې د مخامخ خبرو د موډیل را رسیدو سره سم طالبانو د سولې په خبرو کې ګډون رد کړ او د پخوا په څیر په خپلو شرطونو ټینګار کړی دی. د سرمقالې لیکوال ویلي حکومت دا وسیله لري چې د جګړې لارې امنیت ټینګ کړي، خو له دې سره سره دا ژمنه لري چې جګړې ته سوله ییز حل لاره پیدا کړي، ځکه چې د افغانستان په سوله کې د سیمې د هیوادونو ګټې هم نغښتې دي. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا د سولې په اړه یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د سولې عالي شورا باید له حکومت سره خپلې هڅې او خبرې همغږي کړي. په مطلب کې راغلي چې حکومت وسلوالو طالبانو ته د سولې او جګړې انتخابونه وړاندې کړي، خو د سولې عالي شورا ته هم پکار ده چې له همدې پالیسیو سره سم مخته ولاړ شي.
د نړۍ د فوټبال غوره لوبغاړی لیون میسی له مرتضی احمدی سره نګوري، په دې اړه ډیلی میل ورځپاڼې راپور ورکړی دی. مرتضی د غزنی ولایت اوسیدونکی 5 کلن دی چې رسنیو ته ویلي وو د فوټبالر لیون میسی مینوال دی او غواړي ورسره وګوري. تفصیل له ملالی بشیر څخه.
هغه افغان کوچنی چې د ارجنټینی فوټبالر لیو میسی مینوال وو او پلار یې ورته د میسی په شان کمیس نسوای اخیستی، نو ورور یې ورته له پلاستیکي کڅوړې کمیس جوړ کړی وو له میسی سره نه ویني. د 5 کلن مرتضی عکسونه چې پکښې د پلاستیکي کڅوړه اغوستې ده په ټوله نړۍ کې وکتل سول. مرتضی احمدی د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکی دی. مرتضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې وه چې غواړي له میسی سره وویني. د مرتضی کورنۍ په دې باور و چې د لیو میسی بنسټ د ادارې او افغانستان د فوټبال فدراسیون پلان جوړوي چې مرتضی بارسلونا ته بوزي چې هلته له میسی سره وویني. د مرتضی اکا رسنیو ته ویلي وو کله چې مرتضی دا خبره واورېدله ډیر خوشاله سو، خو د مرتضی دا هیلې وروسته له هغه له منځه ولاړې چې داسې راپورونه خپاره سول چې دا کتنه نه کیږي. دا خبره د ډیلی میل آنلاین په خپل راپور کې کړې ده. د راپور له مخې د لیو میسی بنسټ سرچینو ویلي دا کتنه بنه کیږي. موږ په ټوله نړۍ کې له کوچنیانو غوښتنې ترلاسه کوو چې غواړي له میسی سره وویني، او رښتیا خبره دا ده چې موږ د دوی ټولو غوښتنې نسو پر ځای کولای. موږ غواړو چې دا کار وسی خو امکان نه لري. د ډیلی میل تر راپور لمخې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. که څه هم تیره میاشت مرتضی د میسی لخوا دوه لاسلیک سوي کمیسونه ترلاسه کړل، خو داسې ښکاري چې له مرتضی سره د خواخوږي یوه هڅه وه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون یو ویاند ډیلی میل ورځپاڼې ته ویلي چې دا یوه ډیره حساسه موضوع ده، ځکه چې ډیره توجه یې ځان ته جلب کړې ده. د کتنې په اړه اوس هم لیوالتیا سته او دوی دا موضوع په ډیر احتیاط سره مخته وړي. مخکې په دې اړه یو څه بحثونه و چې آیا دا کتنه به په افغانستان کې کیږي او که په بارسلونا کې، او تنظیمونکو ویلي وو چې مرتضی به له خپلې کورنۍ سره یو ځای هسپانیا ته بیایي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د زابل میزان ولسوالی واوریدونکو لیکلي دي د نورستان د سلکلنې دښمنۍ روغ دي ټولو افغانانو ته مبارک شي. قاری محمد مدني د نورستان لوا مالکی ترڅو چې افغانان متحد نشي سوله هیواد ته نشي راتلی. اخلاقي له میوند څخه لیکي کچرته د طالبانو په منځ کې خپل منځي جګړې روانې وي، نو د سولې خبرې به همداسي جنجالي وي. عابد کونړی لیکلي دي کنن باران وشي نو د کرکټ دوهم پړاو ته به کوم ټیم غوسی افغانستان کې زیمبابوی؟ دغه سوال ته اسلم ارمان له خوسته ځواب ورکړی دی او دی لیکي که د کرکټ په نننۍ لوبه کې باران وشي نو اعلان به وشي چې افغانستان دوهم پړاو ته ووت. میرویس له هلمند لیکي له ټولو افغانانو غواړم چې د کرکټ د بریا نه وروسته دي ډزې نه کوي. رحیم الله مقدس لیکي هغه افغانان چې د سولې د راتک لپاره هڅې کوي باید هغوی ته ټول افغانان دعاوې وکړي. شام محمد لګرم سیر لیکي له زیمبابوې سره د کرکټ نننۍ لوبه په هند کې ده که په زیمبابوې کې. وروره دا لوبه په هند کې ده، نړیوال جام لوبې په هند کې روانې دي. جان حیدری بیا لیکلی دی چې د زابل له سیوري ولسوالۍ څخه چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي. یو شمېر اوریدونکو یوازې سلام لیکلی دی او نور توضیحات یې نه دی ورکړي. دین محمد احمدی د هلمند څخه لیکلی دی لویه برخه خاوره د افغانستان د طالبانو په لاس کې ده، خو عبدالله له اورزګان څخه لیکلی دی طالبان له ماتې سره مخامخ دي. لسنیمې بجې شوې، لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه اور.
په هلمند کې د 215 قلی اردو په خبرپاڼه کې راغلی دی چې نن سهار دوه انتحار کوونکي په ټپي حالات کې نیولی دي. د هرات سیمې چارواکي وایي هڅه کوي هغه کورنۍ ته بیړنۍ مرستې ورسوي چې د شینډن په ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختې جګړې له کبله له خپرو کورنیو د ولسوالۍ مرکزونو ته کډه شوي دي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت 8 ولسوالۍ د مخالفو وسلوالو له ګواښ سره مخ دي. په هند کې د کرکټ په نړیوال شل اوریزو سیالیو کې افغانستان د کرکټ ټیم نن له زیمبابوې سره لوبه کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسون د ولسمشر د هغه حکومت کلی کړی چې د فرخوندی د قضیه د بیا پرنستلو په اړه ورکړی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی وایي واشنگتن به د مارچ په 14 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ایران د بلاستیک توغندیو د ازمایلو مسله راپورته کړي. د پاکستان مشرانو جرګې یو قانون تصویب کړی چې د لومړي ځل لپاره په دې هیواد کې له ماشومانو څخه ناوړه جنسي استفاده، د ماشومانو قاچاق او د هغوی د بربندو تصویرونو خپرېدل جرم ګڼل کیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په سعودي عربستان کې له پاچا سلیمان او نورو چارواکو سره وکتل.
ویل کیږي چې اوس مهال زرګونه افغانان او د سوریې، عراق او نورو هیوادونو خلک په ترکیه کې دي، خو د ترکیه حکومت او ناټو د کشتی په وسیله د سمندر له لارې خلکو ته د اروپا خواته د تلو اجازه نه ورکوي. اقبال پکتیاوال هغه افغان ځوان دی چې څو میاشتې مخکې له خورا ستونزمنو لارو اروپا ته چې د ده د هدف ورسېدلی. پکتیاوال اوس مهال د فرانسې په لاکون ښار کې چې له اسپانیا سره په ګډ سرحد کې پروت دی اوسېږي. احمد تکل پکتیاوال سره مرکه کړي او په سر کې تری پښتلې دي چې په اروپا کې څوک د کډوال په توګه منل کیږي.
هغه افغانان چې اقتصادي مشکل لري په اقتصاد سره راغلي دي، د کوم ځای کې چې ګمدار دي کوم د منل وړ نه دي، دوی دې ته د انتظار وخت یعنی څو وخت د وطن نه خراج دي. هغه افغانان چې جدي خطرات ورته جدي مشکل امنیتي مشکل په وطن کې ولري، هغه چانس لري چې پاتې شي. مګر هغه افغانان چې هغه اقتصادی مشکل لري نو هغه د برګشت انتظار دی ځکه
یو زیات شمیر افغانان له هم شته له قاچاقبرانو سره تماسونه نیسي، خپل کورونه او جایدادونه د لارې د مصارف لپاره پلوري او را روان دي اروپا ته غواړي چې له افغانستانه ووزي. فکر کوي چې هغه به تر دې ځایونو راورسیږي له دومره محدودیتونو سره؟
دا خبره سیده ده، بلې. ما سره په فیسبوک کې ډېر انډیوالان دي، هغه ماته وایي مونږ درځو. یعنی هغه چېرته دغه لارې وویني، دغه مشکلات وویني، نو هغه به هیڅکله هم دا کار ونه کړي. زما ټول افغانانو دغه پیغام ده، خصوصا زما ورته یعنی کله کله د خپل ټوله کیسه ورته بیان کوم، هغه به هیڅکله دغه کار ونه کړي. یعنی هغه ته دغه پیغام ورکوم چې خپل کور ورکلی، کوم چې تاسو لرې هماغه ځای کې پاتې شي، خپل ژوند د هماغه کور کې وطن کې دمه ورکړي. پکبران ټول دروغ وایي، هیڅ یو خبره د هغوی رښتیا نه شي کېدلی. یعنی هیڅ یعنی سل په سلو کې زه ته دا خبره کوم چې هغه هیڅ خبره رښتیا نه ده.
دا خبره تاسو په کوم اساس کوي؟ تاسو په خپل خوم له قاچاقبرانو سره راغلی؟
او خبره دې سمه ده، کله خبره دې سمه ده. زه خپل هم قاچاقبر راغلم، یعنی هغه څه زی مجبور کړم راغلم. یعنی ما یو څه مالی دلیم نو یو څه ماته ګلونه بیان شي یو څه ما دروغ ور شي. زه په دې باندې نه هم پیدا لکه په لار کې به دومره زحمتونه وي، یعنی زه خپل ژوند په خطرات کې واچوم. یعنی کچره دغه مسله وای نو ما به د وطن مشکلات قبول کړی و، نه په دې لار به نه هم راغلی. نو هغه څه چې ما نه پټ و زه په دې لار باندې ما حرکت را وکړو.
نو تاسو څه مشکلات ولیدل په لار کې؟
ما په لار کې تقریبا درې میاشتې ما په ایران کې شخصي زندان تیر کړلو. یعنی زه ګروګن نیول شوی وم، په هغه زندان کې زما ډېر تکلیفونه، حتی چې زما نور د ژوند هیڅ امکانات نه ژوندی پاتې شم.
پکتیوال سه په ایران کې چا ته برمته کړی وي؟
زه دغه دیوته کورد وای د ترکی او د ایران تر مبارک ترمنځ بعض خلک ورته غله وای کوردی، هغه خلک چې مثلا کوم څوک تناگیر کی نو هغه هغه ته بوزي د خیال ته بندي کی دا وکړ پامل نه ډیر پیسې وړي نه مانه په خپل پاول کړی $1,000 خوښ وکړي چې $1,000 به ورکړم، نو ما هغه پر کول نه شو، نو په دې خاطر باندې هغه ماته ډیر زیات شکنجه او ډیر زیات جبر راکړم ماته په دې باندې.
او بیا ورسته د یونان په خوره کې او د ترکیه په خوره کې
چې کله زه د زندان نه خلاص شوم، نو زه بیا لاسره د بیرته په ترکیه په وان خار کې درې میاشتې باندې وم. د دې کله زه ترکیه خوره استانبول ته ورسېدم، نو زه ډېر سخت زخمي او مزدور شکنجه خوړلې وم. زه تقریبا کم از کم یو کال په ترکیه کې پاتې شوم، مریض وم. زه بل خوا ته کوم تر خوا ته کله نه شوم چې مارکت کړې وای، نو بیا چې کله زما اراده وکړه چې زه یونان خوته راشم، کله مونږه پښتې کې 300 روپۍ مونږ پسې د سمندر په نیمای کې، یعنی مونږ د یونان اوبو داخل شو چې مونږ پسې کښتۍ خراب شو، یعنی د شپې 12 بجې شاو خدا ستیم و مونږ پسې کښتۍ خراب شو. تقریبا مونږ په انځه ته په اوبو کې مونږ کښتۍ خراب او شپتیا و. په دې وخت کې ما د یونان پولیس ته زنګ ووالو، یا غوې راغل مونږ ته نجات راکو یونان خاورې ته پوری تر په اوبو کې، یعنی هیڅ د ژوند شانت نه و چې مونږ تیر کړی و. ټول خلکو خپل جامې کالي هر څه لاندې سیند ته خطا کړل، شته له وګړه کا ټول یعنی زمون د ځوان اخیری چانس و چې مونږ ته پلی کړو ورسګل، نو رقم د سی خاص څنګه مونږ ځوان نو چې مونږ ژوندۍ پاتې شو.
په دغه کښته کې لتا سره نور افغانان یا د نورو هیوادونو خزي او ماشومان او کورنۍ هم وو.
او مونږ سره خزي ماشومان کورنۍ هم د پاکستان او د بنگلاديش او د افغانستان او د ایران او د هرات سره وو.
په فرانسې کې مشت افغان کډوال اقبال پکتیاوال وو چې لاسه دی رادیو سره خبرې کولې. پکتیاوال له اسپانیا سره د فرانسې په ګډ سرحد کې خپل نامعلوم برخلیک ته په انتظار کې دی. له وی خبرتیا وروسته به د پاکستان په بلوچستان کې تاسو له سیلابونو خبر کړو.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې متخصص ډاکټر تاسو ته د هاضمې د سیستم په اړه معلومات ترکوي. خوست پراشو د بلوچستان سیلونو ته د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د ګڼو بارانونو له امله کورونه نړیدلې چې په نتیجه کې د ښځو او ماشومانو په شمول 14 تنه مړه شوي دي او 8 تنه ټپیان شوي. په مړو شویو کې افغان کډوال هم شامل دي. د بلوچستان له مرکز کوټې څخه د ازادي راډیو خبریال برکوال میخیل راپور لري.
د بلوچستان پاکستان او سیمو کې لتیرو څلور ورځو راهیسه د بارانونو لړۍ پیلسوې د چلا هم دوام لري. د جمعې په ورځ د غاڼو بارانونو لامل له وزیرستان سره پرپلو پرته شهرانی سیمه کې پښنه پونګانو میکلې کې د یو کور بام رانړېدلې چې په نتیجه کې د یو کورنۍ 15 تنه مړه شوی دي. په مړو شویو کسانو کې یو شزه او څلور د هغه اولادونه درې لونه او یو زوی شامل دي. د رپورټونو لمخې د دغه کسانو مړي ځای خلکو له خاورو خځلو راېستلې او خاورو ته سپارلې دي. د شهرانی سیمې زیات آبادی خلک په کلیو کې ژوند کوي او کورونه یې خام دي. د ترلاسه شویو خبرونو له مخې په دې سیمه کې بارانونو نور کورونه هم نړولې دي، خو نور پکې چاته د سر د زیان خبر نه دی ورکړل شوی. بل لور ته د جمعې په ماښام د کوټې او چمن ترمنځ په پښین سیمه کې هم بارانونو ګڼ شمېر کورونه نړولې او د یو کور د بام درالوېدو له امله د یوې کورنۍ 15 تنه مړه شوي او درې نور پکې ټپیان شوي دي. په مړو شویو کسانو کې درې نارینه، یوه ښځه او یو ماشوم شامل دی. د د لیویس پولیسو یو چارواکی آزادی رادیو ته وویل چې دا پیښه په عاجزۍ نوم کلی کې سوې ده. د داونه وویل چې د دغه کورنۍ خلک ځای خلک د کڅنګ خو یو ځای خبريال مهیت ترن وایي د غمړ سوي او ټپي کسان افغان کډوال دي. په پیښه کې ټپي کسان سم دستي د پښین سیمې روختون ته وړل شوی چې تر درملنې لاندې دي. له قدرتي آفتونو د ژغورنې ایالتي اداره پی ډی ایم وایي د بارانونو لامل د ایالت په چاغي مستونګ او لورلای سیمو کې هم څلور تنه نور د تندر د لویدو لامل کاله مړه شوي دي. د افغانستان پولې ته نږدې په چمن سیمه کې هم بارانونو د خلکو ژوند اغېزمن کړی دی. د رپورټونو له مخې د چمن او کلا عبدالله خان په شاوخوا کې په څو کلیو کې ګڼو بارانونو ډېر کورونه نړولي دي، خو تر اوسه چاته پکې د سر د زیان رسېدو خبر نه دی ورکړل شوی. دلته په کوټه ښار کې هم ګڼو بارانونو ډېر کورونه نړولي او د خامو کورونو په دیوالونو کې درزونه پیدا کړي چې د نړېدو له خطر سره یې مخامخ کړي دي. په کوټه ښار کې زیات کورونه د ښار په جنوبي برخه کې د سریاب په سیمه کې اغېزمن شوي دي. د سریاب په مسلم آباد سیمه کې بارانونو یوې لویې آبادۍ ته نږدې مځکه چولې ده چې غټه کنده یې پکې جوړه کړې او له امله یې ورڅېرمه شاوخوا 300 کورونه د نړېدو له خطر سره مخامخ دي. له آفتونو د ژغورنې ایالتي اداره وایي د وړاندوینې له مخې د بلوچستان په اکثرو سیمو کې تر درو ورځو پورې لا هم د بارانونو او ژلۍ اورېدو اټکل شوی دی، چې وایي له امله یې د سیلابونو احتمال هم نشي ردېدای، خو وایي دوی پوره چمتووالی نیولی چې د خلکو ژوند وژغوري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
روختیا در جوان شتمنی.
السلام علیکم اوریدونکو، نجیه صفایی هم تصور بولم لازده راژیو سخه روختیا در جوان شتمنی پروگرام اوریدو تا. نن پخپرونه که هضمی سیستم ستونزو پاره خبری که زنی کسان در هضمی سیستم لخرب والی کریگی او میده نشی که ولی چه زنی خواره لکه پروتین او یا نور خواره لرون که خواره پا وقت هضم کری چه لهمدی عمل انسان در نرمه احساس کوی. پا همدی موضوع با در داخل نروغی و متخصص دکتر صاحب پرویز اقبال منگتا پا تفصیل معلومات را کری. دست یوریدون که هم دیخ پرونی تا تلفون وکره خوال هر زمخ که دکتر صاحب اقبال تا خراغ لستویم.
دیره منن خیر و سی جوندی و سی.
دکتر صاحب مخکې دی چې دوریدون کو تلفونونو تاور شو رزو دی تا چه سوی هضمه که تعریف کلی چه سده وی؟
دا ستر واکمن پا سپیسلی نامه دا ازادی رادیو اوریدون کو تا چه پا هر گوٹ که زما آواز اوری سلامون انی که هیل و پرزوی نوڑانده که اوما. سوی هضمه که چرت مخکې دی سخه ز اوریدون کو تا د هضمی سیستم په باب له یو مختصر معلومات ورکم تر سو دیو پوهی کی چې هضمی سیستم د کوم غړو څخه جوړ شوی دا غین ورسته به بیا سوی هضمه تعریف کو په خیر سره. هضمی سیستم د نوم څخه معلومیږي د هغه سیستم څخه عبارت دی چې موږ او تاسو د همدې سیستم په واسطه باندې خوراک او څښاک کوو. د شونډو نه پیل شوی دی، وری دی، د لاړو غداوات دی، ژبه ده، ستونی دی، بلاخره مرای ده، د مرای پسې معده ده. معده د خوړو زیرمه یا ذخیره هم ورته ویل کیږي او په زمین کې وړې کلمې چې کله پیلیږي دلته ورسره د پانکریاس یوه غوټه ده او پورته ورسره د تریخي یو کڅوړه ده چې کله موږ او تاسو خواړه وخورو نو دغه ورسره کومک کوي. د وړو کلمو سره سره د دې په ختم کې د اپنډکس یوه ضروره ده او بلاخره غټې کلمې شروع کیږي او بلاخره په مقعد او ریکټم باندې ریکټم وروسته په مقعد باندې خاتمه مومي. دا د هضمي سیستم په باب باندې یو مختصر معلومات چې اوریدونکو ته وړاندې کړ.
بلې، ډیره مننه. محمد الله خان له فرا نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. ډاکټر صاحب اقبال به دغه پوښتنه ځواب کړي. ډیره مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
زړه پورې پوښتنه وه چې څنګه چې باید سوی هضمه موږ او تاسو تعریف کو. وای هر هغه عمله چې کله یو انسان ونشي کولی خواړه په مکمل ډول سره هضم کړي، جذب شي او د هغې څخه مثبته ګټه واخیستل شي، دغې حالت ته سوی هضمه یا د هضمي سیستم ناخواله وایي. زغ زیات علتونه لري چې په ماشومانو کې علتونه بیل دي. کله کله داسې کېږي چې ځینې د هضمي سیستم انومالیګانې، کله کله په غټانو کې اکثرا د مال ابزربشن سندروم په نوم باندې یو ناروغي ده چې په دې کې خپل د وړو کلمو هغه ویلا یا د ګوتو مانند ساختمانونه دي هغه نشي کولای چې مفیده مواد جذب کړي او بل اخر دغه کسان دوامدار نس نسته لري. ایریټیبل باول سندروم په نوم باندې یو بل ناروغي ده چې هغه اکثرا زمونږ استاد په ټولنه کې ډیره زیاته لیدل کیږي. وای چې ډاکټر صاحب هر څو خورم بس دوه سات درې سات بعد بیرته تشناب ته ځم، ډیره زیاته ناسته بلري. حتی ځینې کسان داسې شکایت لري چې موږ کله غوړ خواړه خورو نو بیرته رانه په غایته موادو کې یا ډک میتازو کې غوړ بیرته وځي او هیڅ وزن زنه اخلم. د دې سره سره ځینې خواړه پکې زیات دخل دي، حتی ځینې میکروبونه په دې کې برخه لري. حتی د خوړو انواع ډیر زیات مهم دي چې په ځینې کورنیو کې ځینې ټولنو کې حتی یو قسم دوامدار خواړه خوري. حتی د بدن دفاعي سیستم کله کله داسې کېږي د بیلګې په ډول باندې یو ماشوم دی حتی د مور د شودو سره حساسیت ښایي، وایي چې دې شودو سره د ماشوم خنه دی. نو بیا ډاکټر صاحبان ورته د هماغې مطابق داسې یو شوده توصیه کوي تر څو پورې هغه د ماشوم د اسهالاتو مخه ونیول شي. او ځینې ډېر انتانات چې وروسته به انشاءالله د لیدونکو اوریدونکو سره شریک کړو په دې ناروغۍ کې شامل دي.
بل اوریدونکو دی شاولی له هلمند نه، مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام ډېر په خیر ډاکټر صاحب. سلام علیکم. سلامونه.
علیکم سلام، مهرباني.
ما پښتنه ډاکټر صاحب څخه وغوښتل د لازمه ټولې د شي لکه د مې څنګه دا چې آیا دی لکه یو مرداري چې د ستوني څخه راشي د ستوني مې داسې چې بس یو وخت داسې په میاشت کښې داسې چې یو وخت یو وخت داسې په یو درې څلور ورځو کښې داسې چې بس دا
ښه مننه کوو. له دوی شاولي وو له هلمند نه پوښتنه یې وکړه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب تاسې.
ښه راځو د محمد الله خان پوښتنې ته چې معدې هضم صورت نه نیسي. وګورئ وای تاسو د یو ناروغ څخه په مکمل ډول تاریخچه واخلئ، دا باید یو داخلي متخصص ته ولاړ شي او لومړی مکمل خپل مشکلات ورته ووایي. که چیرته موږ او تاسو د خولې د خالیګا څخه پیل کړو، هغه کسان چې اکثرا دوی خپل غاښونه په درست ډول سره نه مسواک کوي نه یې مینځي، د غاښونو په ورو کې د وخت په تیریدو سره میکروبونه کینی او د خولې د بدبوی لامل ګرځي. هغه کسان چې نسوارو څخه استفاده کوي، نن سبا پان او یو ډول نوي ډول نسوار د هند نه راغلي په ډېرو لوکسو پاکټونو کې دي، هغه اکثرا استفاده کوي. د سګرټو څخه استفاده ده چې د خنیات هغه که د نسوارو نه نیولې تر هیروینو پورې او حتی الکولیک مواد کې چیرته وي چې حتی د معدې ټپونه منځته راوړي، هم کولی شي چې دغسې د معدې سوی هاضمه او مشکلات رامنځته کړي. د لاسونو نه مینځل، د حفظ الصحې نه مراعت کول، په چټلو لاسونو باندې خواړه خوړل، حتی په بازار کې هغه خواړه چې هغه معیاري نه وي، هغه هوټلونو کې چې هلته د لوښو د پاکوالي اسباب ډېر زیات نه وي او بس همدغه لوښی په یو سطل کې راخلي او په بل کې او تا ته هم پکې وریجا چې او بل ته هم د دې سوپونو استعمال د ګنو د جوسونو استعمال اکثرا په بازار کې که فکر کړی په بادرنګو باندې او په دې زیاتره سبزیجاتو باندې دا خلک یو خو ګرد و غبار ډېر زیات ککړی اوبه راخلي او په دې باندې شیندي تر څو پورې دلته ډول ډول میکروبونه راځي. هکه د امیب په نوم باندې پرازیت دی، که جارډیا ده، که نورې بکتریاګانې دي. خو په هضمي سیستم کې د ټولو څخه مهمه بکتریا چې ده هغه د اچ پایلوري په نوم باندې یو بکتریا ده چې اکثرا د ککړ خوراک او څښاک له امله د انسان وجود ته داخلیږي. کله چې دا د انسان وجود ته داخل شوه د سوی هاضمې لامل ګرځېدلی شي، د ترخو اوبو خولې ته راتګ لامل ګرځېدلی شي. په ضمن کې د دې سره سره که چیرته دا د کلونو په جریان کې په وجود کې پاتې شي، بالاخره د معدې د ټپ لامل ګرځي او حتی د معدې د ټپ د لامل له امله ممکن د معدې د ټپ د زخمي کېدو یا وینې کېدو لامل وګرځېږي. کله کله خو داسې کېږي چې د معدې ټپ مشکلات او ستونزې راولاړی کده مېدی په اخره برخه کې ممکن د وړو کلمو لمړی برخه بند کی او حتی د سوري کېدو د کلمو د سوري کېدو لامل هم ګرځیدل شي او په زمين کې یو نظر موجود دی وای ک چیرته د مېدی ټپ په وخت او زمان سره درمل نشي ممکن خدای نه خاصه په سرطان باندې هم بدلیدل شي. نو محمد الله خان چې کوم مشکل لري دا به ډاکټر صاحب ته لاړ شي ډاکې امتیاز به معاینه کی او د وینې په معاینات او حتی په غایته موادو کې یو معاینه ده د ایچ پایلوري په نوم باندې دغه به وکړي ډاکټر صاحب ترې مکمله تاریخچه واخلي. حتی صافی صاحب کله کله داسې کیږي چې په کولمو کې د اوږده د عسکاري چینجی هم د هضمي سیستم د ناخوالو لامل ګرځېدلی شي. نو په دغه خاطر باندې مکمله تاریخچه مکمل معاینات او د ډاکټر هدایت لاندې باید په مکمل ډول سره دوا واخلی ان شاء الله الله به شفا ورکي.
بل اوریدونکو په لیکه کې د پښتون مخلو به
شاه ولی خان خو چون د ستونی ستونزه لري خو خبره خدا ده چې دا باید د ستونی او پزی متخصص ته ولاړ شي او د ماشین آلات او وسایلو په واسطه باندې د پزه ستونی وکتل شي چې آیا دغه کوم بدبو یو کوم مشکل چې راولاړیږي دا د معدی ته وجنه ده که د ستونی د وجنه ده. کله کله اکثرا د ستونی په التهاب کې چې موږ او تاسو ورته ټانسلایټس وایو یا د ټانسلونو یا لوزتینو التهابات په دې کې هم چې کله دا میکروبې التهابي وي درې ورځې سلور ورځې بعد ترې یو زوه چې د جوار د دانې غوندې کلکه وي هغه را جدا کیږي چې مریض په خپل ستونی کې یو بدبوي احساسوي. نو ښه خبره دا ده چې د یو ګوښه ګلون متخصص ته ولاړ شي هغه ورته لازمه لارښوونه او درملنه وکړي.
السلام علیکم تاسو
ته سلامونه. وعلیکم السلام زنم معرفي کې
رشاد له ورده غنه زما پښتنه دا د امان د 15 وطن یو میاشتې مخکې پرېشن کړی و د سپرا اوس مې دا غوډی را سي درد کوي.
اسد الله د ګریشنا پښتنه کړی دا چې مادي زخم د څه شي پیدا کیږي؟
بله
وای چې د مادي د زخم ډیر زیات لتون دي نوې سلنه علت د امدا ایچ پایلوري یا هیلیکوباکټر پایلوري په نوم یو بکټیریا ده چې د لامل منستر ازي چې اکثرا د ککړ خوراک او څښاک لامل رامنسته کیږي. دویم غټ علت چې د سیګریټ څخاک ده خپل د معدې په دیوالونو کې الله پاک یو جوهر افرازي چې د پروستاګلاندین په نوم باندې دیږي. خلکو ته به دا سوال پیدا کیږي چې معده کې خپل هم تیزاب را خوټیږي او ورسره چې موږ وخورو هغه هضمای دلته یو نظم او نظام موجود ده د هر هغه عمل لوجنه چې د معدې د جدار د پروستاګلاندینو یا هغه پوښ چې معده پوخلې ده او دا خپل د تخریب او تخریش لامل ساتي دغه نظام کې چې ګډوډي رامنځته شي د معدې ټپونه رامنځته کیږي. سیګریټ خرابای شراب یا الکول خرابای او د بد مرغه په افغانستان کې په خپل سر باندې د دردونو دواګانی هغه که اسپرین دی که د بروفین خاندان دی که د ډایکلوفینک دی یا پایروکزیکم دی یا ورسره څنګه نن سبا نور درملونه راغلي اکثرا او دونکي دا دواګانې پیژني الا بروفین کولای را تر کملا می خوږي اسپرین ورته ورکم تخه د درد او هغه دواګانې چې هغه د سټوریټ په نوم باندې دیږي پرتنسولون بیتا میتازون ډیکسا میتازون دغه دواګانې که په دوامدار ډول او په لوړ ډوز سره استفاده شي د معدې زخمونه رامنځته کوي. د دې سره سره وای چې هغه کسان چې د او گروپ وینه ولري هم مساید دي چې ممکن د معدې په زخمونو باندې باخته شي. ځینې کسان د بد مرغه په کورونو کې پراته دي بستر دي یا فلج شوي دي یا په مرمۍ باندې لګېدلي یا منګ عمر زیات دی یا په ځنډنیو ناروغو باندې اخته دي د ځیګر او د پښتورګو. نو په دغه وخت کې دغه مریضان باید وای هغه دوا وخوري چې د معدې تیزاب او کچه کمه شي. دغه هم د معدې په زخمونو باندې اخته کیږي. د خوړو رول اکثرا رسنیو کتابونه لیکي چې شامل دی پکې هغه کسان چې څخ زیات مرچکی خوري اچار خوري که فکرم کړی زمونږ اوساسو په ټولنه کې ډیر زیات سره کړی خواړه دغه هم وای کولای شي چې د معدې په ټپونو کې نه د سوی هاضمه د هضمي سیستم د ستونزو پراته کې ډیر بارزښت رول لري. نو ښه خبره دا ده چې کوشش باید موږ او تاسو وکړو چې دغه کم عوامل چې د دې عمل ګرځي باید ترې مخنیوي وشي.
هر څه پښتون په لیکه کې دی ګورو چې د سوی هضمي په اړه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ قرسب.
بله ناجیا صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم دا زابې د رټول کوم ګورندو په تاسو سره درنه مېلمه سلامونه وړاندې کوم ډاکټر صاحب. ما دا ډاکټر صاحب پوښتنه ده
چې دا په ګوربي کې چې دا په پښتورګي کې چې دا ډبرې پیدا کیږي دا اصلا پر څو چشمې دي. او دوه خبره پوښتنه مې دا ده چې دا پر کوم مقدار باندې چې پیدا شي تر کوم اول مقدار نیولې دا تر اخره پورې څو یعنې چې څو ګرامه یو انسان ته ډېر خطر لري او په کوم مقدار پیدا کیږي. او دوهم پوښتنه مې دا ده دغه نادرې دواوي چې دی وایي وایي د معدې زخم د معدې زخم پیدا کوي او د معدې زخم سره کومک کوي څنګه آګاهي باید ورکول شي. او دا د موږ اکثره ساسې راډیو اوري په کلو دښتو کې اوسي بېسواده دي جامعې بېسواده ده د تعلیم کچه کښته ده نو څنګه آګاهي باید ورکول شي او دا خلکو ته چې دغه نادر دوایي ونخ.
ډیره مننه کوم غیر صاحب مهمه پوښتنه وی اتمن ډاکټر صاحب دا پوښتنه جواب کی لته سي مننه مهرباني وکړئ تاسو ډاکټر صاحب.
رشاد جان د وردګو څخه پوښتنه کړې دا چې ما د تاریخ عملیات کړې دا بارې لارله اوس راته د ولو درد پیدا شوه دي.
بله
کله چې د ډبرو تیګي په تاریخ کې موجود وي یو نه خیمداده چې د معدې د سوخت او زړسوي سره سره ځنې دردونه ولو او غاړې ته ځي چې تای اوسبي منشا ده. لبل پلاوه چون عملیات په موافقه نه ډول سرته رسیدلې ده د عملیات نه وروسته تلویزیونی معاینه کړې ده په قناتونو یا پایپونو کې تیګه هم نه دی پاتې شوی ممکن د ولو دردونه نور مشکلاتو له عمله پیدا شوی هوا تغییر او تبدیل کیږي عضلي عصبي دردونه ممکن د دې لامل وګرځيږي. ولی په زمين کې وزن هم کم دی 15 پټو ګرام دی او عمر هم سلور سلويخ کال دی. خود کیسه سفراد عملیات وروسته زنستون زیرا ولاړیږي چې دیتا پاست کالسیستیک ټومی سندروم وای مریض ممکن د زړسوي د ډوړې د خوراک نه وروسته د ګېډې د ټپکېدو حتی د ترخو بوخلې تراتک د قبضیت او د هضمي سیستم د ستونزو او مشکلاتو څخه شکایت وکي. خو کچیرته موږ سره د خبرونې په جریان کې ملتیا وکي هغه څه پښتونم ځنې پښتنې کړې دي چې عام آگاهی باید څنګه ورکو نو ان شاء الله چې دا سوال به هم بیا حل شي.
زه دا د دې راډیو ټولو کارکونکو سره د کوم سلامونه وایم تاسو سره ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب نو پوښتنه دا ده چې دا قوزیت ډیر لرم نو دا کې په یاد باندې ما ډاکټر صاحب مشوره وکړه چې صحیح راته کوي.
اجي صاحب پښتون درې پښتنه لرلې یو خبره پښتنه زمنګ د خبرونه پورې تړاو هم نه لري خو په دې باید په هیګي چې د ډبرو یا د پښتورګي ډبرې چې دی د جوړښت له نظره ځینې کتابونه شپږ ډوله لیکي ځینې اته ډوله لیکي یعنی هغه تیږي د کلسیم څخه جوړې دي شي د اوکزالیت څخه جوړې دي شي مکس تیږي چې درې ډوله هم پکې کلسیم او هم اوکزالیت وي د فاسفیټ تیږي د سټروویټ تیږي ویل کې چیرته زه د دې نمونه واخلم دا به اړین نه وي. دویم خبره دا ده چې تیږي د 3 ملي متر نه نیولې تر سالور نیم سانتی متر پورې په پښتورګو کې جوړېدل شي چې دا یو ډیره غټه او جالبه موضوع ده که ژوند ان شاء الله پاینده وختونه کې موږ تاسو خبرونه په دی ولرو. 3 ملینا تر 8 ملي متر پورې تیږي په غټانو کې کچیرته د پښتورګي په داسې ځای کې قرار ولري چې هغه د خکتنی پایپ سره تړه ولري ته تیبي درملنې په واسطه باندې خکېده شي وزي 10 ملي متر تیګم په ډیر زیات زور او شدت سره د پښتورګي د پایپ څخه وتل شي. ولې په یاد وساتئ کله چې د پښتورګي څخه تیګه خطا شول نو په وخت ډاکټر ته لاړ شئ ځکه وای ډیر زیات زند او ډب چې د پښتورګي د حجراتو د خرابېدو لامل ګرځيږي او هغه تیګي چې اندازې د 10 ملي متر نه پورته 15 ملي 40 ملي متر یا حتی غټي وي نو نور دولت تداویانه هم لري چې نن سبا د ماشين په نوم باندې لټرپسین میږي پاغه باندې وهي او کچیر ته دغه زور په همونه رسي جری په واسطه باندې عملت کېدل شي. قبضیت مختلف ټولنې په مختلفو تعریفونو باندې تعریفوي ځنې ک کتابونه لیکي کچیر ته یو انسان په سلیر ساتو کې نه پښپاک دیرشا اته سالو ساتو کې یو زلده کې امتیاز یو کې دغه حالت قبضیت ته خو ځنې اوریدونکو زمنګ استاد سو چې ډاکټر صاحب درې ورځې دویم ورځ بعد دک امتیاز ته زما دک امتیاز مې ډېر کلا کې وي ته دک امتیاز کول په وخت کې زه درد احساسوم او چې کلا کې وي زغ زیات الهتون لري چې آیا خو عمده علتونه زمنګ اساس پټول نه کې د هاغه خوړو نه خوړل دي چې د غایته موادو حجم زیات کی. زمنګ اساس وطنوال باید په دې باندې پوهیږي که غواړي چې د هضمي ستونزو د قبضت څخه مخنیوي وشي باید سبزیجات ډیر زیات وخوري، سابه باید ډیر زیات وخوري، که میوه چیرته پیدا کېدل او امکانات یو د پوټکي سره باید خوړل شي. د دې سره سره په کافي اندازه باید مایات واخیستل شي، ځکه یو نارینه د پاره چې هغه 18 کالو نه زیات عمر ولري په 40 ساعتو کې 3 لیټر نه باید ډیر مایات واخلي. خو که چیرته په جنوبي او مشرقي دغه کې خولي او دغه ډیر زیاتی حتی 8 لیټر مایاتو ته ضرورت پیدا کیږي او د فزیکی کارونو نه کول زیات په زیاناسته دا هم د قبضت لامل ګرځیدلی شي. نو ټول اوریدونکو ته دا توصیه کوم چې باید حداقل د نیم ساعت نه تر یو ساعت پورې باید په 40 ساعتو کې تاسو ورزش وکړئ او بډې ریزات واخلی او هغه خواړه خوري چې د غایته مواد حجم هم زیات کړي د قبضت څخه به مخنیوي وشي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ دی.